كل شيء. السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریمش اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی. نن د نهه ورځ او د 2023 کال د مارچ 15 نیټه د پدې یو سات کې مظفر خنداسه درکلی کوم. په روان یو سات کې د مشال راډیو مجله او سروي 19 پروګرامونه ستاسو لپاره لرو اوریدل یې مهي روي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی مجید بابر دی.
کریم شیرون به د مشال د خبرونو سرټکی د حکومت مخالف غوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د مارچ په 14 د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. مشال د خبرونو تفصیل. د حکومت مخالف غوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د اپوزیشن غوندونو د غونډې ورسټو مولانا فضل الرحمن خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په 23 آباد د ملک له بیلابیل سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 23 آباد اسلام آباد ته رسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به سورتي دوام لري، پاړه به فیصله ورسټو کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکونکو دي تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ په تحریک رای نه وي اچول شوی. مخالف ګوندونو د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمن وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکی ورکوي او پرې دبا اچولو لپاره یې پړی چوک کې جلسه اعلان کړی. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډی چوک کې جلسه اعلان کړی او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټي د سری غړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینې چیف انسپکټر عبدالغنی مشواڼي د پیښې په اړه وویل:
سورنج په سیمه کې پراتیا فوټو باندې په یو کان کې سوی ده. په دې کې درې کان کندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی.
د ځای چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپل کورنو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو پر دې پیښه د افغان څرګندونه کړي. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د یو راپور له مخه په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 208 او په 2020 میلادي کال کې 215 کان کندونکي وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوډ سیمې پولیسو پرون د مارچ په 14 دعوا وکړه چې په یوې مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وژل شوی ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومیږي د کراچۍ په سوراب ګوډ کې اوسېدو. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په یو فکرای کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې وې وژلو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون غورنې غورزنګ پلوي نو د جنا روختون مخې ته احتجاج وکړ. د پی ټی ایم د احتجاج وروسته پولیس افسران هم یاد روختون ته ورغلل او د پیښې په اړه د پلټنو اعلان وکړو. د شمالي وزیرستان د میرعلي پولیسو او ځایي خلک وایي چې وسلوالو یو ځایي مشر ملک دریا جان حیدرخیل وژلی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر عقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو پرون د مارچ په 14 په میرعلي بازار کې ملک دریا خان ووژلو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. د نوموړي په وینا چې پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړي دي. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 4 هدفي برید دی. د دې ترڅنګ 2 هدفي بریدونه په پولیسو هم شوي دي. او وروسته خبر دادی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د مارچ په 14مه د امریکا کانګرس ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوي. د امریکا په سنت کې د اکثریتي ډلې مشر چک شومر او د استاتو جرګې مشر نانسی پلوسی د مارچ په 14مه په یو لیک کې ویلي چې د اوکرين ولسمشر به خپل وینا د واشنگتن په وخت په سهار 9 بجې کوي. پلوسی او شومر په خپل لیک کې ویلي چې امریکا د اوکرين ملاتړ ته په خپل ژمنتیا کې ثابت پاتې ده، ځکه چې دا هیواد د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له ظالمانه او شیطاني تیرې سره مخامخ ده. په لیک کې ویل شوی چې دوی د زلنسکی هرکلی ته سترګې په لار دي او د اوکراین خلکو ته د دوی ملاتړ څرګندولو ته سترګې په لار دي، ځکه چې دوی په زړورتیا سره د ډیموکراسۍ دفاع کوي. د مشال خبرونو پای.
اوریدونکو څنګه چې موړان دي تاسو ویل په روان یو سات کې 219 پروګرامونه سره به د مشال مجله لرو، خو لومړی ورزو د مشال کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجله ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی په خبرونه کې د فلسفي شاعر غنی خان په فن د چاپ شوی یو کتاب لیکوال سره خبرې لرو.
د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه خسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان پر مړینمو د وی سندرغاړي نظر اخیسته دی.
کوم خدمتونه چې ګل زمان استاد کړی دی نه یریدونکو دی. زما د هنر ابتدا هم د ګل زمان استاد د پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي.
نو که وخت لري را سرپات شي او دغه مطالب او تفصیل به په روانه خبرونه کې ووري. غنی خان د 1996 کال د مارچ په 15مه د 23 کالو په عمر کې لنړۍ سترګې پټې کړې وي. هغه د 1944 کال په دسمبر کې په هاشنغر کې د باچا خان په کور کې زوکړو. د غنی خان پر ژوند او فن وخت په وخت کتابونه لیکل شوی او دا لړۍ تر اوسه روانه ده. د پښتو د پوهان وای غنی خان پښتو شاعرۍ ته فلسفیانه خیالونه پیرزو کړي او په اسانه او کلیواله لهجه کې د خپل شاعرۍ لارې خلک تری خبر کړی دی. د غنی خان پر فن حنیف خلیل یو کتاب تازه چاپ کړی دی. دا کتاب غنی غنی تنومیږي. حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو ډایرکټر دی. ما د مشال رادیوی مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړي. په سر کې هغوی د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ډېر مننه امیر صاحب. د کتاب نوم دی غنی غنیتا. دا نوم د غنی خان د یو نظم نه اخیسته شوی دی چې دغه په کلیات کې بالکل اخر کې چاپ شوی دی.
صحیح.
او په دغه نظم کې غنی خان یو داسې انداز خپل کړی دی چې په خپل ځان سره مکالمه کوي او یو فلسفیانه انداز کې خبره کوي. نو یو خو د ده په دې نظم کې په خپل د نوم وو، بیا د ده د ځان سره مکالمه وه. نو ما د کتاب لپاره غوره وګڼل چې دا نوم را واخلم.
صحیح.
او بیا په کتاب کې نو د غنی خان د فکر مختلف اړخونه دي. په ژوند یې نه دی لیکلی شوی کتاب، د ژوند لنډ پیژنګلو پکې شته.
صحیح. او ما چرته ولوستل چې په دې کې د زنو نظمونو تجزیه شوې ده. کوم نظمونه دي، څو نظمونه دي او تجزیه څه ډول شوې ده؟
په دې کې لس نظمونه ما منتخب کړی دي. نو تاسو ته پته ده چې غنی خان خو بنیادی طور د نظم شاعر دی. یو شمیر غزلې لیکلي دي، خو ګڼ شمیر بلکې تقریبا ټوله شاعري یې په نظم کې ده. بیا په دغه نظمونو کې یو شمیر بیخي شاهکار نظمونه دي. که تاسو غور کړئ نو په حضرت امام حسین باندې چې غنی کوم نظم لیکلی دی، نو په ټول پښتو ادب کې دغه سیال نشته. دغه شان په مور په عنوان باندې غنی خان درې نظمونه لیکلي دي. نو ما هغه درې واړه راخستي دي او یو بل سره مې پرتله کړي هم دي. او بیا د یو بچي احساسات د ماشوموالي په وخت کې سوي، د زلمیتوب په وخت کې سوي، او بیا چې په ماشوموالی کې د چانه مور جدا شوی وي هغه جذبات غنی خان بیان کړی دی. نو دغه نظمونه ما راخستی دي. دین علاوه د غنی خان یو شمیر نظمونه داسې دي چې هغه مقصدیت او ترقی پسند تصور لري او په هغه کې دغه سیاسي شعور پروت دی. نو بیا په هغه کې ما د یو څو نظمونو انتخاب کړی دی چې زیات پکې هغه دغه ترانې غوندي دي، لکه زما وطن د لالونو خزانې زما، ستا هر دره کې د تورونې خانې زما، دغه شانتي. او یا ځینې ماشومانو ته مخاطبه کې غنی خان نظمونه لیکلي دي. نو ما په دغه ټولو نظمونو کې د لسو انتخاب کړی دی او د هغې مې یو تجزیه کړی دی چې د غنی فکر څه دی، د هغه فلسفه څه ده، د هغه نفسیاتي پس منظر څه دی او د هغه اندازې بیان په نظم کې څه دی.
صحیح. انیف خلیل صاحب، دا کتاب په دې لحاظ هم ډیر ګټور وي چې د نظمونو پکې تجزیه شوې ده، او خاص کر دا غوز د کونکو لپاره چې د غنی خان پر ژوند باندې په فن باندې کار کول غواړي، همدای مسلک وي، نو هغه ته مو کار اسانه کړی دی.
بالکل، دې کتاب کې ما انداز داسې ساتلی دی چې دا د زده کوونکو هم په کار راشي، کوم چې په پوهنتون کې زده کوونکي دي، څوک بی ایس کوي، څوک ماسټر کوي. او بیا په دې کې داسې مې یو انداز خپل کړی شوی دی چې د غنی خان ځنې هغه اړخونو ته اشاره وشي چې د بحث لاندې کم راغلي دي، او بیا د غنی خان په اسلوب خبرو شي چې د خو ټوله ځانګړتیا د په اندازې بیان کې ده، د په وینا کې ده، د په سټایل کې ده. نو پاره هم خبرې شوې دي. نو زما خیال دی چې ان شاء الله هر طبقه کې به دا کتاب لوستل کېږي.
صحیح. او د خلکو هغه ګيله څومره پر زیاده چې ځنی خلک وایي چې د غنی خان په شاعرۍ هر څوک نه پويږي، غنی خان شاعري واقعا سخته ده کنه خلک چې دي آسان پسند دي؟ حنیف صاحب،
دې کې ګوره دوه زاویې دي نجیب. یو خدا ده کنه چې لکه خلک د غنی خان شاعرۍ ته مشکل وي، نو هغه د لفظونو په حواله نه ده مشکله، یا د ژبې په حواله نه ده مشکله، د غنی خان ژبه بیخي او ماغه ژبه ده کومه چې د عام استعمال ژبه ده.
صحیح.
هغه کې کس پیچلتیا زمونږ لستونکو محسوسي، نو هغه د غنی په اسلوب باندې، دغه په انداز باندې د پوهیدلو ضرورت دی، د غنی سطح ته رسیدلو ضرورت دی، د غنی چې کوم مفکرانه سوچ دی یا فلسفیانه سوچ دی هغه ته رسیدلو ضرورت دی، یا د غنی چې کوم داسې خبرې دي چې هغه کې یو قسم له معمې رنگ موجود وي، نو هغه باندې د پوهیدلو ضرورت دی. نو یو قسم له د غنی په مزاج کې سړی پوي شي، نو بیا د شاعري ګرانه نه ده، خو دا غ مزاج دومره ځانګړی دی چې بیا خلک دا یو خبرو کې چې دا شاعري پیچلې ده یا ګرانه ده.
صحیح. او تاسو چې 22 کاله مخکې د غنی خان سره کوم مرکه کړې و، ظاهره ده یو یادګار مرکه و، بیا خبرول به خوندور ګام وي. آیا دا مغه د مخ په مخ کتاب د مرکو لړۍ و، دا مرکه ملته شامل و؟
بالکل، دا ما مرکه ده په مخ کې خو 25 خوشا مرکه شاملې وي. نو آلته کتاب خلک د مرکو په حیثیت لولي، د خډیرو شخصیتو کنه. دلته ما هغه مرکه هم ور شامل کړه، چونکه د غنی خان په فن فکر، دغه په ژوند، دغه په شعور، سیاسي پس منظر پاره کې خبرې وي، د غنی خان خپلې خبرې وي. نو ما چې دغه د نظمونو جاج اخیستلو، دغه په فکری موضوعاتو مې خبره کوله، نو په سر کې مې دغه مرکه هم ور سره شامل لکه چې دا د غنی خان سره تعلق لرلو.
صحیح. تاسو خو د په دې کتاب کې مخ په مخ کتاب کې د نورو لیکوالو سره مرکه کړې وي، د غنی خان جوابونه او د نورو ادیبانو یا شاعرانو جوابونو کې به خامخا ډیر فرق او څه خاص فرق تاسو محسوس کړو؟
یو فرق خدا دی چې غنی خان ډیر تفصیلی بحثونه نه کول. کما به داسې سوال هم وکړو چې هغه به د فلسفي نفسیاتو یا د داسې موضوعاتو سره تعلق لري، رولو چې پاره کې د باس ډیر گنجای شو، خو غنی خان ملند خبره کوله، دو ټوک خبره به کوله. بل د نورو خلکو د غنی خان د جوابونو فرق داو چې د غنی خان جواب چې دی هغه به ټو دی پوینټ او بس رسا په خبره باندې به راتللو او په لندو خبرو کې به جواب کولو. نور لیکوالو به داسې وکړي چې هغه باس به دومره وګت کو چې اصل مسله به بیا مشکله شو. نو دغه دوه درې فرقونه خو زما په نظر کې وو. بل او چې د غنی خان خبرې چې دی پاغي کې ژورتیا ډیره وسنګ چې دغه په شعر کې ژورتیا ده، نو هغه به زیات د غور وړ هم وي.
صحیح. او انیف خلیل صاحب، په غنی خان باندې په پښتو ادب کې چې څومره کار شوی، تاسو غنئ چې دا به کافي وي؟
دا یو قسم له خوش قسمت خدای غنی خان چې په دې 13 15 شلو کالو کې په غنی خان باندې علمی طبقه کې کار تیز سره وشو. خدا کافی ځکه نه غنم چې غنی د کم لوی معیار شاعر دی نو په هغه د کار زیات ضرورت دی او د غنی دریافت کول لا پاتې دي، د غنی فکر تر رسیدل لا پاتې دي. او بیا دا ور سره یو ځکه مچ غنی خان د کم دور نه شاعری کول نو تقریبا 50 کاله غنی خان طرف ته توجه نه کیدل د خلکو، یا د هغه جوور فکر طرف ته راتلل نه، یا به دا وایو چې تنقید او تحقیق او علمی او د پروفیسورانو ډاکټرانو چې کومه طبقه ده پاره کې غنی ډیر نظر انداز وو. نو یو وخت کې چې کار په شروع شو نو اوس په خرفتار روان دي. خدا دا چې د غنی د فکر بلا اڑخونه دي چې پاره د کار ضرورت ته او باید چې مونږ نړۍ ته ورپیژنو په صحیح معنی.
مننه غنی خان د سیاسي کورنۍ سره تعلق لرلو او بچا خان او ولی خان دوی ډیر عمر د بیان د ازادۍ حق نه لرلو، دی به محبس ته تل جیل ته بتل. د غنی خان شاعري سمره هغه وخت کې د دغه سره مخ و، د تنقید سره یا د بندیزونو سره مخ و د وخت حکومت له خوا.
د غنی خان په شاعرۍ کې یو اړخ چې دی هغه مزاحمتي دی، هغه انقلابي دی، هغه باغیانه دی. او بیا خصوصا چې دغه کوم مجموعه ده د پنجرې چغار، نو د پنجرې چغار کې زیاته هغه شاعري ده چې هغه په مزاحمتي رویو باندې او په باغیانه فکر باندې د اساس دی. او د دې کتاب نوم هم تاسو ګوري، د پنجرې چغار، مطلب دا دی چې زیاته هغه شاعري ده چې په کېد او په بند کې هغه شاعري کړې ده. نو په دغه شاعرۍ کې زیات خبر هم سیاسی ده، شعور هم سیاسی ده، ملی احساس هم ده، د حکومت وقت خلاف یو رد عمل او یو مضبوط آواز هم پاره کې موجود ده. او په نور شاعرۍ کې بیا دغه تاثر شته خو د پنجرې چغار کې زیات شدت سره لري.
صحیح، تاسو مخکې خپل خبرو کې ویل چې غنی د لوی معیار شاعری شاعر ده او د لوی معیار شاعری کړې ده، بالکل دې کې شک نشته. نو د دغه سی ویاړل شاعر چې مونږ لرو دا نورو ژبو ته مونږ څنګه وړاندې کولای شو؟ انیس صاحب، نړیوال ادب ته یا خاص کر په پاکستان کې چې کوم خلک نورې ژبې وایي، اردو ژبې ته، سندی ته، بلوچی ته، دې باندې سکار چرته شوی دی په کار خو خامخا ده چې وشي؟
دا سیده نجیب چې د غنی خان چې کوم فکر او دغه شاعری ده نو هغه خو د نورو ژبو ته د ترجمو سخت ضرورت ته هغه صحیح نه دی شوی. یو شمیر نظمونه ترجمه شوی دی په انګریزي کې هم، یو شمیر په اردو کې هم. خو د غنی خان چې کوم شاعری یعنی ډیره زیاته شاعری ده نو هغه یو خو په صحیح معنی ترجمه شوی نه ده، بل دا چې د غنی په فکر باندې په اردو انګریزي کې د کتابونو سخت ضرورت ته اگر چې لیک ډیر شته خو په پښتنو کې د غنی خان تعارف خو په صحیح طریقه شوی دی، د پاکستان نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی او د نړۍ نورو ژبو ته هم کم رسیدلی دی. البته د نوم تر حده د باچا خان د زوی کېدلو په وجه، د سیاسي کورنۍ سره د تعلق لرلو په وجه دغه نوم خو هر څوک ته آشنا دی، خو دغه د فکر ناشنایی کم ده.
د غنی خان په فن د تازه چاپ شوی یو کتاب لیکوال ډاکټر حنیف خلیل سره مو زموږ مرکه ورده. غنی خان د شاعرۍ لارې پر پښتنو ځان پیژندلی، د نوموړي شاعري چې ترانې هم پکې شاملې دي ډیرو سندرغاړو ویلې ده. استاد ګلزمان هم د پښتو موسیقۍ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په خپلو ترانو او سندرو یې د پښتنو زړونه خوشاله ساتلي دي. نوموړی د روان کال د فبروري په 26 وفات شو. د استاد ګلزمان پر مړینې پښتانه هنرمندان هم خپه دي او په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپېرې نغمه هم شامل ده. نغمه وایي استاد ګلزمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو. د نوموړي په وینا د هغوی ډېرې جوړه او ځان له سندرې چې د افغانستان راډیو ټلویزیون ته ثبت کړې وي د استاد ګلزمان لخوا یې کمپوز ورته جوړ شو. نغمې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال پر دې هم خفګان ښکاره کړ چې د استاد ګلزمان قدردانۍ نه په ژوندونې وشو او نه یې هم پر مړینه د هغه د حیثیت مطابق پروتوکول ورکړل شو. ما د نغمې سره خبرې کړې چې دلته اوریدای شي.
سلامونه نیکی هیلې د مشال راډیو کارکونکو ته، نجیب جانه تاسو ته،
احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشحالي سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لوی سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او زایده نه یوازې د افغانانو لپاره، لر او بر پښتنو لپاره کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي. زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا په همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو شوې دي چې دا خدمتونه به زه هیڅکله هیر نه کړلم. زما تنهایی سندرې، ټولې سندرې چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړي دي، کدوګانه وو او که یوازې سندرې به د استاد ګلزمان کمپوزو، د ده موسیقي او د ده کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و، د پښتو سوچوالی و پکښې کې. نو په ډیره زیاته خواشینه یو، ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه وه، د هنر ډیره غټه ساحه ده.
خپیره نغمې استاد ګلزمان سره تاسو خپل سمره نږدې پاتې شوی یاستئ، څه خاطرې ترې لرئ؟ استاد ګلزمان په خپل مرکو کې چې وخت په وخت رل رسنیو سره کړی وي، د به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو تم جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمه ویلې دي، سندره مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګلزمان او هغه بیا ډیر مشهور شوی؟
زما اکثر سندری استاد ګلزمان جوړ کړي دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندری جوړولې، کمپوزنه جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نشوای کولای. هغه ډیر خاص مهارت درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په ترزو کې، اټنیس ترزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد. ما زما سندری اکثر د ګلزمان استاد کمپوزونه وو، لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګرو، او زما یار زرګر دکاندار زما دوګانه سندری، یعنی زما اکثر سندری د ګلزمان استاد کمپوزونه وو. نو تاسو په ورو کې چې زه دغه په حق لبیخې اوس خګیدای نه سم، زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مړ شو، په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بیخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نه تللي دي یا مړ شوي دي. یوازې مونږ ته یوازې تمه چې پاته به استاد ګلزمانو، هغه هم مونږ د لاسه ورکړل. نو تاسو په ور وکړئ چې ډیره غټه ځای ده.
خپرې نغمې مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي. استاد ګلزمان په افغانستان کې چې له جمهوریتو د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند دی خنه ده، او د وی چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی ده. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي، حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسی د پښتنې په دې ځواب کې زه وایم چې استاد ګلزمان خو د ډیر خدمت یې کړی و، ډیر مستحق و. په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړ دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړ دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغسې په افغانستان کې خو یو حاضر هنرمند چې مړ شي نه ده ضایع شوی. تاسې نجیب جان باور وکړئ، مونږ ژوندي یو، هم موږ په ضایع کې راځو، موږ هم ضایع شوي یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای، په پردي وطنو کې مو هنر او ځواني او ژوند ولاړی. نو بیا هم د همدې پردي وطنو نه مونږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زموږ هنر ژوندی مړ نشي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. خبره شوم باز دوستانو راته ویل چې د په جنازه کې ډیر کم خلک اشتراک کړي وو، د وزارت اطلاعات او کلتور نه څوک نه وو، رسمي د دې رسمي حکومت خلکو څخه دوی خصوصا په افغانستان کې هنر خو قدر قیمت د لاسه ورکي هنرمند وسلته، خو دا خبري نسته. نو زه فکر کوم چې د مړینه په بازي رسانو کې نشر کړي هم نه یې. نو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه
لتا منگشکر د هندستان سندرغاړي مړه شوله، نو تاسې باور وکړئ دغه خپو ته رئیس جمهور سجده ولګاوه، دغه خپو ته ښکته سو، دغه خاورې سمندر ته واچولې، دغه څومره خلک دغه په جنازه کې اشتراک کړی و، څونه هنرمندانو هغه ته څه قسم یو جنازه وه چې ټوله دنیا ورته حیرانه وه. هغه هم یو هنرمند و، د خپل وطن په سویه هنرمند و. ګل زمان د خپل وطن په سویه هنرمند و. په کار دا وه چې کم از کم د ده د مړینې قدردانی شوی وای، که په ژوندون کې قدر نه و شوی خو په مړینې کې باید د ده هغسې چې په کار و د هغه جنازه باید همغسې ترسره شوی وای. متاسفانه چې هغسې ونه شو او دا ارمان یې شاید ګور ته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان دا غږ مینوال خپه دي، خپیرې نغمې، تاسو کولی شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ؟
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړې دي، خو د ګل په ګلغونډې خو د دوی خپله لکه چې لومبنۍ کمپوز خپله لومبنۍ سندره وه چې د ده په ښکلی غږ کې ښکلی ښکاره کېدی، او د ده خاص یو انداز و، د ده پرترزو کې یو خاص رنګ او یو خاص خوږوالی و. خو یوه سندره بیا زه درته زمزمه کړم، یوه غزل یې ماته جوړه کړې وه چې بخانه غواړم باوجود له دې چې زه لږ بیمارم یم، کورونا شوی یم، تاسو معلومه ده. نو بیا هم چون د حق جوړیږي چې هر څونه بیمار یو، هر څونه په تکلیف کې یو، باید د قدردانی وشي. نو نجیب جانه زه به زمزمه وکړم، او که په آواز کې څه بیسوري او کمسوري ایله ده چې اوریدونکې مې معاف کړي. دا زما قسمت غریبه چې میار نشو نصیب، دا زما قسمت غریبه زدمین پا دنیا کے جفا کے د خوبانو پا درگاہ کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کے درقی بھائی دا زما قسمت غریب آئی چمیار نشو نصیب دا زما قسمت غریب ای. کله چې ما دا سندره ورته وویل ډیر زیات خوشحال و. استاد ګلزمان ډیر دا ډیر اتراکه وای، دا سندره چې څومره حق جوړې دی تا غونه ښکلی ویلی ده. نو زما نه ډیر زیات په سندرو کې به راځي، او ماته بیا تر ټولو نه ښه ښایسته کمپوزونه چې جوړوي اول بیا ماته راکوي، ځکه چې وای ته پاړي راګ او پاړي زما کمپوزونه ته ډیر ښایسته ادا کوي، څنګه چې زه غواړم هماغسې به چورته وایي. نو الله دې وبخشي، الله دې جنتونه په نصیب کې، الله دې پاته کورنۍ ته صبر جمیل په نصیب کې. نو زموږ تاسې ټوله لاره همدغه لاره ده، د حق لاره ده. خو خفه په دې یم چې کاشکې په خپل وطن کې وای، کاشکې د ده په مړینې کې مونږ شرکت کړی وای، مګم وطن داسې بې وطنه یو چې نه خپل په جنازو کې شرکت کوای شو، نه په ودو کې شرکت کوای شو، د خپلو خپلوانو د هنرمندانو. یعنی تاسې باور وکړئ چې ډېر بې کسه شوي یو، خوار شوي یو، بې رهبره پاتې یو، بې وطنه پاتې یو. نو بس هغه زموږ خوشحالي ګانې او زموږ هر څه له منځه تللي دي، بس همدا مرګونه مو په نصیب دي. الله دې په ټولو افغانانو رحم وکړي، الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي، زموږ په دې مظلوم ملت باندې دې خدای رحم وکړي. او ډېره مننه تاسو نه.
وتلی سندرغاړي خاپيري نغمه درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې د دې غني وخت پای ته رسیدي تر بلې اونې پورې خپل قربان جبا مرته اجازه ورکړي ته خدای پامان. تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
چھتا باغ سبرے پستے تر قامت دے پشتنے پا قامت سترے ندے سدے
د مرمنو په خبرونه سروې کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني اردوونکو په بنو پښتنو کامي جرګه کې د پښتنو مرمنو ستونزې په ډاګه کړل شوې او کنه بل دا چې پښتني مرمنې څه ستونزې لري او د دې حل څرنګه کېدل شي هم پر دې له تاسو سره او د جرګې ګډونوالو مرمنو سره خبرې کوو د ټلیفون، سکایپ، وایبر او فیسبوک د لارې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 سلور سوشل 22 یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل دویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه
00 سلور سوشل دویش یولس سلیریش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سوا دریاویا شپگ سوا او سلویخت سلور سوا شپگ نوی
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
تر سنگ یه دا مشال ریڈیو پر فیسبوک میسنجر هم لکل پیغام پریخو دیشه
سروې اونیزي خبرونه تا وګستې تاسو منګه په فیسبوک هم دا وخت کته شي او د ویډیو لاندې خپل څرګندونه ولي کې هغه خبرونه کې شاملو اوردونکو په بنو کې پښتون کمی جرګه په خپل پریکړه لیکي 15 غوښتنې کړې دي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ لا 11 تر 14 شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړو په جرګه کې ګڼو ښځو اهم برخه اخیستې وه د قومي جرګې په خپل پریکړه لیک کې په پښتنه سیمه کې د امن پر ځای کولو او پښتنو ته په خپلو شتمنیو د واک ورکولو تر څنګ ښځو ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع برابرولو غوښتنه اهم کړي سروې د خزو خبرونه ده نونن موږ پر دې خبرې کوو چې په پښتون کمی جرګه کې خزو څه ویلي او بیا د جرګې نارینه ګډونوالو د دوی مسلې څومره هغه راپورته کړي دي او بل دا چې یوازې په دې باسونو باندې کار کوي او کنه دغه غوښتنو ته به عملی شکل اهم ورکول وي موږ سره عملمان دي د جرګې ګډونوالا او مدني فعال د پښتونو ژغورنې غورځنګ مخکخه وړانګه لونی چې همدا وخت موږ سره د کوټې نه د ټلیفون په کرخه ده وړانګي ډېر ډېر ستړي مشي
خیر اوسې مننه
ستاسو نه ډېر زیاته مننه او موږ هڅه کوو چې نورو مرمنو لکه کندي ساپي او پښتني ورګزي سره هم خبرې وکړو هغه ته موږ ټلیفون کوو خو تر دې د ماغو څه موږ اړیکه نه دروغه شوي وړانګي درته وای چې په پښتون کمی جرګه کې تاسو او نورو مرمنو څو ویلې د خزو د حقونو پاړه باندې، او بیا آیا چې کوم نارینه غړي د جرګې هغوی هم وستاسو په مسلو باندې د پښتنو میرمنو په مسلو باندې هم څه باسونه وکړل که څنګه؟
سلامونه تاسو ټولو کتونکو او اوریدونکو د مشال ریډیو، مننه. پښتون قومي جرګه، درې ورځنۍ قومي جرګه چې کوم په بنو کې را بلل شوی و، دا د ټول پښتانه قوم نماینده جرګه و. په دې کې د پښتون قوم له هرې شوبې سره تعلق لرونکي چې څومره هم خلک و، او بیا په دې کې خاص کر ښځې چې کومې بلل شوی وي، نو هلته چې کوم مجلسونه وسوله، چونکې زموږ مسله بیا که د ښځې یوار په کام کې د نن مسائل، او بیا تر کام د باندې چې کوم کامی مسله موشته له نورو را پیښه ده په هغه کې هم او دلته هم، نو په دې باندې خبرې وسوي، ډېر مجلسونه وسول. داسې ده چې موږ یوازې ښځو باندې په دې خبرې نه دي کړې، په دې کې خپله هلته چې څومره هم زموږ مشرانو خبرې وکړي، نو پر دې د ښځو پر حقونو، د ښځو پر سماجي او سیاسي او ټولنیز چې کوم د دې حقونه دي، اسلام په پښتونواله کې چې کوم حقونه دي، تقریبا هلته چې څومره هم ګډونوال و په دې باندې خبرې وکړي، او هم په دې ټینګار وکړ چې ښځه په کار ده چې هم تعلیم وکړي، هم په اقتصاد کې برخه ورکول سي، او هم په ټولنیزو چې څومره هم فیصله ساز ادارو ادارې دي په هغه کې برخه ورکول سي، او داسې ښځو هم پر دې باندې ټینګار وکړ. او چونکې هغه واده زموږ مسله، او له دې سره چې څومره ګډونوال سړی و یا زموږ مشران و، هغه هم په دې باندې مجلسونه وکړل، او دا شایع معنی چې دا زموږ د وطن، زموږ د ټولنې چې کمې دي، هم دا مسائل دي، او د دې لپاره به حل را باسو.
سمه اردن کو موږ سره مدني فعال پښتانه اورګزی هم ول اورګزو د ټلیفون پکر خدا پښتني تاسو هم ډیر ډیر سریمشي او څنګه ستاسو ستاسو مننه پښتني تاسو د وړانګې لونی خبري واورېدلې، او په جرګه کې هم دغه خبره شوې ده چې پښتنو خزو ته د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ موخه باید برابر کړل شي. په دغه جرګه کې دا غوښتنه شوې ده، نو اول په دې لګرنا واچي چې آیا دغه موخه په پښتنه ټولنه کې خزو ته برابر دي او کنه، او دوی مده چې دغه جرګې نه څومره مطمئن استي چې دوی ستاسو مسلې د پښتنو جنکو، د پښتنو خزو مسلې څومره راپورته کړي دي؟
ډېر زیاته مننه چې په دې مهمه موضوع پروګرام را جوړ کړو. زه په خپل دې جرګې ډېر زیات فخر کوم چې داسې جرګې وشو، او بیا په دې هم فخر کوم چې زموږ خزو په کې ګډون زیات وکړو. په کار هدای دی چې داسې جرګو کې مونږ ښځې شاملې شو، ځکه چې که په دې خاوره باندې د جنگ خبرې کېږي، په دې خاوره د وسایلو خبرې کېږي، نو دې جنگ ټولنه زیاتې زموږ ښځې ځپلې دي. دا ډېره زیاته ښکاره خبره ده. او بل زه خو په خپله دې جرګې چې کومې ستونزې د ښځو راپور کوي، نو زه خو مطمئن یم او هرکلی کوم. په کار ده چې دې ته عملي شکل ورکړی شي، په ډېره زیاته به ښه وي.
اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږسته، او پروډوسر ته زما خواسته چې دلته کې دا اردن کې وای چې د وړانګي غږ ډیر ورو راځي، زنیم پوه چې څه ستونزه ده. وړانګي تاسو نه دغه پښتنه ده چې ستاسو په خیال باندې څنګه چې لایبه یوسفزی دغه جرګې چې کومه ګډونواله و، هغه دا خبره وکړه چې په دغه سیمه کې که بدامنی راغلی دا بمی چاودنی شوی دی، نو که پاگه که سری وجل شوی دی، نو بیا چه کمی خزی دی هغه کندی شوی دی، دغسی بیا چه کمی مین دی دی ده هغوی بچه مل شوی دی، نو هغوی دا پختن اوکره چه دغا مین دی، خوین دی او خزی مرمنی د دوی بیا تعلیم نو کړي، د دوی بیا دومره جرأت هم ټولنې نو ور کړي چې هغه راوته او د خپل مسلې راپورته کړي وي، او دوی دا خبره هم وکړه چې ټولنې یا پښتنو مشرانو هم دغه لور ته پام نه دی کړي، ریاست هم دغه لور ته پام نه دی کړي چې دغه خزی کمې په کورونو کې پاتې شولې، نو د هغوی څه ستونزې دي، څه مسلې دي؟ که په دې لګرنا واچوي مننه به وي.
مننه داسې دا دلته چې څومره هم مسلې بیان کړل شوې، موږ چې کله خپل وطن ته ګورو له تیر څلوېښت کال چې زموږ په وطن کم ناورین راله، صفا خبره ده جنگ چې راځي یو کور ورانوي، هغه کس له کوره یو سړی یو ورور یو پلار شهید کړي، نو د هغه شاته کورنۍ چې کومه پاته ده هغه چې ترسو ژوندي و د دې کړاوونو سره به مخامخ کړي، نو دلته چې کوم جنگ یا د غره لزمش پر پښتونخوا وطن په هغه کې ټارګټ هر کس وو، دلته ستاده وطن ک ونړي دی کسړي پکې مړسول، نو په دې کې ورک په ورکل سو خلکو کې زموږ شو زم شامل وي چې ورکی شوي، نو دلته چې کومي دا د پښتونخوا وطن چې کوم جنگ وروي د پښتونخوا وطن چې کوم ناورین وي په دې کې شزي وزپل کې دی و پتر ډیر حاضر چې دی هغه کې شزي مش په دی ویایو چې شزه چې کله خاون به شهید سو، نو د اکور ذمہواری ټولی پر هغه شزي باندې راتلی، بیا شزه نه په اقتصاد دومره پوه مش شزه شزي تعلیم نه وکړي چې راووزی خپل یو څه کاروبار وکړي، شزه مش دراوتلو موکا ورته برابر سوي نه و چې دا تر دې له مخه راوتلی و وطن لیدلې و خلګې لیدلې و، نو زموږ له شزو سره به یو لاره دا پات سوچ دا بچا کرتلا یو چا سره به ډوډۍ غوښتل یو چا بیسه غوښتل یو چا بیسه، نو دا حالات دا وطن دا رنگ جوړ سو دا داسې په یو ډیر لوی په ډیر لوی فکر باندې په ډیر لوی پالیسیز ما په وطن دا حالات را وستل سول چې دلته یو خیز موږ په وطن باندې د شوزو تعلیم د اسلام لاري کڅ هم اسلام دا نوی خودی خپل یو شاعر واسطه په موږ باندې را دنه کز موږ په خلکو کې داسې کار وکړ چې د دلته د دې خلکو تعلیم حرام وګرځاو، زموږ د شوزو تعلیم حرام وګرځاواله، هغه خو بیا رالی پر وطن جنگ وکي، الته موږ شوزي د حرام او د حلال په مابین کې کښېنستې تعلیمونه نه وکړه، دلته جنگ پرشینونه رااله سړی مړسوه خلک غواس و شوزي به کور پات سوی کورونه و نړي د بازارونه و نړي د شوزي کونډې پات سوی بوري پات سوی وراري پات سوی، نو دن ټول بیا له کورونه راو شړل بیا په کیمپونو کې ژوند تر دا اوس پورې په کیمپونو کې ژوند کوي، نو بیا واړه ماشومان ور پات سونه د اغو د روزنې ستري کرا جوړ و نه دغه او داسې هم د چیدل ته چې څومره هم یا پښتانه کام یا پښتانه مشران دي هغه سیاست کوي یا دلته سیاسي ګوندونه دي اغه دلته ټول کام ادارنګ راونی و چې سیاسي ګوند هم چې په سیاسي ګوند کې هم چا سر پورته کاوه ساري ځینې پرې کړی د چې په یو ملا بس سم خبر کول دا غیم سر پرې کړی د چې یو ملک بس سم خبر کول دا غیم سم پرې کړی دا، نو د زموږ د وطن یو اجتماعي حالات دارنګ خراب سوچ موږ شو زی تر دې
ښه او به خستا سواس پرې کومه او اردوونکو د مشالډو سروې اونځي خبرونه ته غوګستی او دغه راز مونږه پر دې خبرې کوو چې په بنو جرګه کې کما د پښتون کمی جرګه چې و په هغه کې څه خبرې شوې د خزو پاړه باندې خزو خپل باندې څه ویل دي او پر دې به هم خبرې کوو چې دغه غوښتنو ته د خزو د پاړه چې کومې غوښتنې شوې چې دوی ته د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ موقع برابر کړل شي، آیا دغه مسلې شته که نشته، او بل دا چې کومې غوښتنې شوې دي کومې خبرې شوې دي هغه ته عملي شکل به هم ورکړل شي او کنه، او بیا هم زه دا وایم چې د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت په وار ویلي دي چې د ښځو د حقونو لپاره یې قانون سازي کړې ده او دغه راز د لړکی هغوی ډېرې هلې ځلې کړې دي. موږ سره څوک دی ټلیفون د لارې ستړي مشي څوک خبرې کوي
عادل تورای خبرې کوم د کور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې سه بس څه بول غواړی
ویل به دا غوړم د کومه جرګه وشو اخده دی وکي چې دا د کامیاب شي نو خځو ولا ډیر مسایین دي لکه جنا د لکې مبرو ایجوکیشن اجازه تا نه دا ورکړې شوی دغه څه کې سیاست کې وو چې جنا دي کې سیاست واک نه دا ورکړې شوی دغه څه سپارې کې ورکوال یا دغه څه مور بندیزونه په لګوال او کدا غ جرګه کامیاب شي لکه نرینا دوی ته ازادي ورکي کوم ازادي چې موږ ته اسلام راکړي ده نو خدي په ډیر پرمختګ وکي او دا کموت شته ده پښتنو لکه کی اسی خو اسمبلی کې ته بیلونه منظور شي خو عمل د پنه کیږي
نو تورې سپتا سوای چې دا د ټولنې خپل مسله دا ټولنه کې د غدیم ګړتیا وي دي که څنګه
او ټولنی کې آشته د ولین ځنه د کی ایجوکیشن کموته دی واجب نه ځنه د کی د مسلې دی
سما ډیر زیات مرنه ساسنه خو وختونه اردوونکو په فیسبوک باندې عطا خان هم لیکي چې پښتنه می دادا چې پښتنی مېرمنې اوس هم ډېرې ستونزې لري، پکار ده چې په دې لړ کې عملی ګامونه پورته کړل شي. او نور سلطان هم لیکي چې د وړانګې آواز خو اوس دلته کې راځي دا وایي، او بابری وزیر هم دغه لیکي او هدایت بیا لیکي چې دا هم دغه د آواز خبره کوي، خو موږ اوس د وړانګې سره د ټلیفون د لارې تماس ونیو کېدای شي اوس د هغوی آواز سم شي. او اعظم خان بیا دوړو مېلمنو ته سلامونه را لېږلي دي، او کریم اهم سلامونه را لېږلي دي، او دا چې واقعي مېرمنې ستونزې لري او باید چې دغه ستونزو دپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. او اوس راځو موږ سره پښتانه اورګزی هم د ټلیفون په کرخه ده. پښتني صاحب، پښتنه دا ده چې آیا دغه کمې ستونزې چې په پښتنه په پښتونو کمی جرګه کې یادې شولې او وړاندې هم د دغه ذکر وکړو، نو د دې لپاره باید تاسو څه وایئ چې یو میکانیزم هم ټاکل شوی وي په دې جرګه کې، څه وایئ تاسو د دې د حل لپاره؟
جی بالکل، زمونږ هم توقع هم دی ګوندونو یا د سیاسي پارټاینا چې دا سیده خزو د پاره یو لار یو تګلار اوټکی چې په دې باندې کومې خزې چې څنګه لري کومو خزو چې دې سره مسلې شیر کړي او دوی چې کومه خبره وکړه، نو د دې د ملي کولو د پاره یو تګلار اوټکی. زمونږ توقع صرف او صرف خپل سیاسي ګوندونو نه ده، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د قوامي نسل پارټۍ د داسې نور ګوندونه دي، باید د ښځو لپاره دوی غږ پورته کړي، او چې کوم د واک خلک دي چا سره چې واک دی دوی باید مجبور کړي په دې باندې چې د ښځو حق ومني او ښځو ته خپل حقوق ورکړي. پښتنې ښځې چې کوم جرګې چې کوم دغه یاد کړي دي ستونزې، دا آلرېډي زموږ په ټولنه کې شته دی، خو
ریاست حکومت خو په وار وار وایي چې موږ د دې لپاره قانون سازي کړی ده، خو د ټولنې د وګړو څه مطلب ذمہواري جوړیږي؟ یو پلار څنګه کولی شي چې د پلار څه ذمہواري جوړیږي، د مور څه جوړیږي، د رور څه ذمہواري جوړیږي؟
بالکل، خو د بد مرغه زموږ ټولنې چې کومه ذهن سازي شوې ده، د پلار چې کومه ذهن سازي شوې ده، د مور چې کومه شوې ده، د ښځې په حق لیا د لور په حق لباندې، نو دا ډېره پوټې شوې ده د ښځې په حق لباندې، د یو بچی په حق لباندې. نو دا سوچ ختمولو کې د میډیا غټ کردار جوړیږي، د سټیټ غټ کردار جوړیږي، د سیاسي ګوندونو غټ رول جوړیږي. نو دا ټول به په ګډه باندې کار کوي، موږ به هم د دوی ملګري وو، اول هم د دوی وو، نو موږ هم دوی سره دا سلسله پر مخ بیایو. کمیډیا زموږ غږ اوري، که داسې جرګو د لارې یا جلسو د لارې یا سیاست د لارې دا ستونزې راپورته کړي شي، نو انشاءالله زموږ د پرمختګ لاره د ښځو ته چې کومې ستونزې دي د دې ختمېدل، دا بیا هېڅ مشکل نه دي، خو باید هر اړخ نه کار وشي. صرف په پارټۍ باندې نه کېږي چې سیاسي پارټۍ به کار کوي، صرف موږ باندې نه کېږي چې موږ به د حق دپاره کار کوو. دی کې د ټولو خپل خپل ذمهوري جوړېږي، ټول باید خپل خپل کردار ادا کړي.
سما موږ سره یو اردن کې دوی ته هم ورځو، سلیم شي څوک خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه شي جوړي؟
بالکل جوړي. ما څو خبرې کوي، د کم ځای نو څه ویل غواړي؟
دا احسان وزیر دا بنونه.
ها احسان صاحب څه ویل غواړي؟
دا ویل غواړي.
ها زه فکر کوم د ټلیفون کرکا کته شوی. ها
اغه لکه د نام نه په وقته څه وجه ودا خو ویل چې به دغه جرګه ته وشایم.
او به خو تاسو غږ پرې شو، تاسو خپل خبره بیا وکړئ.
ته چې لکه ما متخانه چې ځي ویلې په کوټه کې،
ها
چې زه دغه جلسې ته به د محمد خان چک دی کا عثمان کاکړ کا تلان به ور وشایو. هغه خود د نو شول به دا ولي.
او به خیز موږ موضوع د خزو موضوع دا چې په دغه جرګه کې د خزو پړه څول شوې دي، او آیا پښتن مېشتو سیمو کې خزې سستونز لري کنه، او د دې لپاره څومره عملی کار شوې دی یا په کار دی، څه وای په دې باندې؟
دا خو به شمه موضوع دا خو کار نه ده، سوالاس لکه خبرونه یو بس تر شو هغه درې ورځې وي.
ها
ان شاجو خبا کا خل په کین کو چوی نه دم رضیات په تکلیف تی.
هم
دا خاصه جڑا په دیر شغه په پښتنې یا سن دي پنجاب تی بل دینه راغلی.
سما مننه احسان خو وختونه تاسو ته وړاندې سه با پختنه ساس نه دا چې په دغه جرګه کې چې کوم مسلې د خزو راپور ته شوې دا غي د حل لپاره آیا په کوم میکانیزم باندې هم خبرې وشوي کنه
د سیدا د دغه د میکانیزم جرګه چې کوم وشو درې ورځې چې کوم جرګه دا موږ د دې مسایلو د راپور ته کولو او دا په یو اعلانې اعلان دی راوستلو یو اول قدم مو چې وسو صفه خبره ده د دې حرفه ته د رسیدلو د دې مسایلو ته د حل کولو لپاره به میکانیزم خامخاوي بغیر د میکانیزم ته اعلانیه اعلان کښېږ ده نو دا یو حل نه دی دې ته به اوس په خلک راځي اوس به خلک و دې ته کار کوي اعلانیه چې کوم تیار سو یا په دې کې څومره د شوزو پکې د اعلانیه چې کوم حساب د شوزو د ستونزو نو هغه ته کوم دی دې ته به الته په دې کې دا هم وړاندیز وي د جرګه به اوس راځي یو کمیټه بټاکی او دا جرګه چې کوم دا وړاندیزم پکې سوی وو چې دا کمیټه به راځي د خلک وو ټول نمائنده کمیټه به سیاسي ګوندونه قبایلی خلک مشران چې څوک یا څوک له نورو تنظیمونو سره تړلي خلک وو دا به راځي د دې کمیټې برخه به وي دا کوم ستونزې چې په دې اعلامیه کې را برسېره سوي دي کوم اعلامیه مخته راوړل سوي ده د دې د پاره به صف بندي کوي د دې د پاره به لارې چارې لټوي چې دې ته مسلې ته د حل کولو د پاره به کوم لار خپلو دې ته به کوم خپلو او دا جرګه چې کوم ده د دې جرګې چې کوم اعلامیه ده یا مشکمه ستونزې را برسېره شوې یا د شوز د حقوقو لپاره کوم خبر وکول شو دې ته به
یو میکانیزم روان دی استاسو په خپل باندې څه میکانیزم کې دی شي
میکانیزم دا چې د خګوره پښتانه د جرګو خلک د موش پښتانه یو موش په جرګه کې موش په جرګې ډیر لوی ایمان راوړی دا په جرګه کې هر وخت کمی پیسې لیسوي دي هغه پښتانه کام کده هر شوبې سره دی که هر څوک دی هغه پیسې لا پزان باندې فرض غنی چې وی کې یو په دې جرګه کې په د پښتشوزو لپاره دا د غسوي و چې دی په اقتصادي ټولنیز او په سیاسي دغه باندې چې دوی ته حق او اختیار ورکول کېږي د دوی د تعلیم لپاره چې کوم دی کار وکول کېږي ار پلار او لور او زوی دغه چې کوم دی دوی بخپل بچیانو تخپل شوزو لونو او خوند ته اجازه ورکوي چې دوی تعلیم وکړي دا فیصله چې وسونه دا فیصله پښتانه د جرګو خلک دي دا هر څوک په ځان باندې منی چې کله له دې بعد جرګې کمیټې جوړې شي دا جرګو کمیټې به په ځلو په صبح په دې کې کارونه کوي او خلکو ته بیا بیا په دې ټینګار ورکوي چې ستالور او بیا به قاعده د دې ریپورتونه راځي چې دومره خلک دلته دي د خلکو په خپل لونو سبقان
نه دا چا چې دا وبخې چا چې جرګې مشرکه ولا چې کوم سیاسي ګوندونو یا پکې چا ګډونو کوم سیاسي ګوندونو کوم پرسته سیاسي ګوندونه دي هغه په خپل ګوندونو کې خزو ته څومره ونده ور کړی دا په حکومتونو کې د دوی حکومتونو چې راغلي په هغه کې څومره ونده ور کړی
دا چې دا د دوی چې څومره دلته سیاسي ګوندونه دي هغه د ان پی سم بقاعده په دې تنظیمونو کې چې د ان پی کم تنظیم دی پاغه کې د شوزو ګډون سره هغه کې و دي دار دی او دارنګ چې د دوی حکومتونه دی بقاعده د شوزو پکې برخې ستا د پښتونخوا ملي پارټي چې کله و د ډيري ان پی اس سره سوي دی ام ان اي او
تاسو نو ګور چې د غونډه کم نه و
یو فیمیل سیټینګ سېنیټر را ده
تاسو وای نه چې د غونډه کم نه و کڅنګ
وندا به کمای خوزموش چې کم سیاسي حالات زموږ چې کم قبایلی کې سبب په موږ چې کم یو یو جنگ یا یو داسي نظر راته پلسوي زموږ په خلګو سلیر وس غنټې په دې خلګو کار سوی و چې تاسو سرنګ د جرنلزیاله دور بزر درته وایم چې کم لوی کار زموږ پر وطن وسو دا یې په ډیره منظمه او په یو داسي طریقه دا هر څه بیا داسي و یو سایت ته وساتل چې په دې باندې ډیر لوی کار وسو نو د هغه کار د هغه یو 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 داسي ریواجی کړي وو د هغه د متولو لپاره کار شروع دی او ډیر لوی کار وسو اول دا یو هم نه و یو هم نشو کېدای اوس زموږ بقاعده سلور 15 ام پی اي 2-3 ام ان اي یو متردیله مخه ګل بشا سنیټر او اوس مو سیټینګ د پښتونخوا ملي پارټي سنیټر چې کومه دا عبدالدا ده ته تانی نو دا چې کومې دي دا ټولې ناسي دا یو شیان دي مشک د مونږه خستي د دې د هغه زور ورو ریاست پرایو مشندري د دې خلاف لګیاوه چې دا کار ودرول سی خو مش د دې هر څه د دې دومره سخت شرایط باوجود دا کار کړی دا قدمونه مو
اخیستي
او دا قدمونه بلیا پیاوړی کړی.
ها اوردونکو سروې اونځي خبرونه تا غوګستی وړاندې لړۍ سبا سره خبرې کوو پښتني اورګزی سبا سره خبرې کوو دا دواړه مدني فعالان دي او وړاندې لړۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخه ده د غراز سیاستوال اهم ده پر دې سربیره په دغه کومه جرګه چې شو پښتون کمی جرګه پاغه کې دی ونده هم اخیستی و پښتني اخري شی بي دي ستاسو نه بمدغه اخري پښتنه وی چې څه وړاندیزونه ستاسو په فکر کې دی شي څه خپل تاسو بل غوړ چې څنګه دغه کمی د پښتنو جنکو یا خزو چې کمی ستونزې دي دغه د حل په برخه کې څه عملی کار کې دی شي.
جی بالکل زبدا سی او ایم چې زموږ کوم سیاسي پارټي دی کوم سره چې دا وخت غټ مسلیت ورپغاړه دی د دې کام د وی وطن نو وای دوی په دا چې کوم روان جنگ دی روان مسلین کې خپسندې د دې بندولو د پای دوی غټ واس پورته کې او ټول سیاسي کې د په یو غږ شي نو چې دا جنگ ختم شي دا مسلې انتر بسندې ختم شي نو بیا زموږ خزو چې کوم ستونزې دي د دې خبرې هیڅ ګران نه دي نو ټول نه غټ راکوت چې دا جنگ دې د مسلین کې خپسندې د زموږ د خزو په حقوقو کې نو
سم ډیر زیات مننه ساسه دواړو قدرمنو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه او دونکو که څه هم دوی خبر تاسو واردلې دوی په خپل پښتنو کې په خپل خبرو کې د خبرو وکړه چې په پښتنو مرمنو مخنی ول شوې دا خو په وار وار د پاکستان ریاست د پاکستان حکومت ویلې دي چې د خزو د حقوقو لپاره یې قانون سازی کړی دا د غراز نور ادارې جوړې کړې دي. همدې سره پروګرام مو سروې وخت پای ته رسیږي په بنو کې پښتون کمی جرګه چې د 11 مارچ نه تر 14 مارچ پورې و په هغه کې خزو څه ویناوې کړې وي د خزو څه ستونزې را پورته کړل شوې وي او د غراز د دې د حل لپاره څه کار کړي شم پر دې مو خبرې کولې د وړانګې لونی سره چې لکوټه مقصد ټلیفون پکر خو او د غراز پښتنه اورګزی چې لورګزو موږ ته ټلیفون پکړ خو همدې سره خپل کوربا سره لمومند او زما تخنیکی همکار او پروډوسر رئیس کمیټې ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
شانو شوکت سکلم چخوارو زارے زبا مالا دولت سکلم چوران بھی جاڑے زبا خوب اورات سکلم وی مستبا خور کرم پوی مستانی سما اے سما وطنا دلال نو خزانے سما اے سما وطنا اے سما وطنا دلال نو خزانے سما تارا ترقی دی دترو نے خانے سما تارا ترقی دی دترو نے خانے سما فکر نونا خاطر